کاروبار ته او کله کاری کله کار نه او امریکي ځواکونه ټول او پاشه تل بيچاره څو په لږه څو په لږه او دا امارات
ستاسو غږیز پیغامونه و چې له ازادۍ راډیو خپره شول. 12:30 د قدرمن اوریدونکو وړاندې په خپرونه کې د زهرو کاروان پروګرام هم لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو په واکمنۍ کې د لومړي ځل لپاره د کانکور د ازموینې پایلې نن اعلان شوې. د ازموینې ملي اداره وایي چې د 1401 هجری کال په کانکور کې 1,603 او هلکانو ګډون کړی و چې له دې شمېرې څخه 80,000 د لوړو زده کړو او 13,000 نور د نیمه لوړو زده کړو ماسو ته بریالي شوي. طالب چارواکي وایي هغه کسان چې لوړې نمرې اخیستي خو د خپلې خوښې پوهنتونونو ته نوي بریالي شوي. د ظرفیت د شتوالي په صورت کې یو بل چانس هم لري چې د خپلې خوښې دوهم پوهنتون ته ولاړ شي. په سږني کانکور کې د سلیمان په نوم د هرات د یو ښوونځي فارغ تر ټولو لوړې نمرې ګټلې. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره د برتانیا د 25 میلیونه پاونډه بسپنې خبر ورکوي. WFP پرون پر ټویټر په یو بیان کې ویل چې د برتانیا دا بسپنه به د هغو شاوخوا 15 میلیون افغانانو لپاره چې له غذایي ناامنۍ سره مخامخ دي د دې پروګرام د بیړنیو عملیاتو په ترڅ کې ولګول شي. WFP خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د وچکالۍ، اقلیمي بدلون او اقتصادي بحران له کبله ګڼې کورنۍ خپلو ماشومانو ته د خوړو په برابرولو کې له ننګونو سره مخامخ دي. په کندهار کې د محمد صادق اڅکزي په نوم سوداګر له اختطاف وروسته په مرموز ډول وژل شوی. سیمه ایزو سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل اڅکزی چې 10 ورځې مخکې له دوبۍ څخه کندهار ته ستون شوی و د ښار او سپین بولدک ولسوالۍ ترمنځ پر لاره تری تم شوی. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو یو سیمه ایز چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې د هغه جسد پرون د دې ولسوالۍ په چشمو سیمه کې له یو څه پیسو سره په یو څا کې موندل شوی. د پیښې علت تر اوسه نه دی معلوم شوی او د طالبانو امنیتي چارواکو هم په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په ټول هیواد کې ډاډمن امنیت راوستی، خو لا هم د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د ناامنیو د پیښو په اړه راپورونه ورکول کیږي. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د روسي ځواکونو پر ضد لاس ګریوان جګړه کوي، روسیې د اوکراین پر مرکزي سیمو د بي پیلوټه الوتکو یا ډرونونو هم نوې حمله پیل کړې دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن وویل چې اوکراینی ځواکونو په ختیځو لوهانسک او دونیتسک سیمو کې د روسیې د پوځ د یوې ورځې مخکې حملې شنډې کړي. بلخوا د خرسون په جنوبي سیمه کې د روسیې لخوا ټاکل شوي چارواکي له دې سیمې د عامو خلکو ایستلو ته په دې پلمه دوام ورکوي چې د اوکراین له احتمالي حملو یې خوندي کوي. او په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو په دوام د دې هیواد د سنی مسلمانانو یو مخکښ مشر د معترضانو د غوښتنو په اړه د بیړنۍ ټول پوښتنې غوښتنه کړې. مولوي عبدالحمید پرون په جنوب ختیځ ښار زاهدان کې د جمعې د لمانځه په واسه کې وویل چې دا ټول پوښتنه دي د نړیوالو څارونکو په حضور کې ترسره شي څو د خلکو د غوښتنو په اساس د ایران په پالیسیو کې بدلون راشي. نوموړي د قوم پر مدرسو او ایراني چارواکو غږ وکړ چې د هغو خلکو آواز ته غوږ ونیسي چې له 500 ورځو راهیسې اعتراضونه کوي. د ایران حکومت تر اوسه د دې غوښتنې په اړه رسمن څه نه دی ویلي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان په نننۍ خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د تاریاکو ګټه له 400 میلیون ډالر څخه تر 1 میلیارد ډالر ډیر لوړه شوې ده.
د کورنیو چارو وزارت د نشې توکو سره د مبارزې معاونیت په هیواد کې د نشې توکو د کښت اړه راپورونه په مطلق ډول ردوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هرات ولایت اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې بزګرو ته باید د کوکنارو بدیل کښت ورکړي.
باید زراعت مسؤلین او هغه څوک چې د زراعت په شغل بوختي هغه یو بل خواته وهڅول شي.
لار واپور امیش رحماني سره پر دې غېدلې چې د معتادینو سره کار کول د نورو ناروغانو په پرتله کومې ځانګړنې لري.
دوی ډیر یو رنجدیده، یو ډیر ضعیف طبقه ده او ډیر فقیر طبقه ده، او هر چا ورته په حقارت ګوري. زه غواړم چې دوی خپل په پخا باندې ودروم او جامعه ته بیرته تقدیم کړم.
د خاصدار په نوم یو معتاد وایي چې نشه ډیر زورولایم، خو اوس مې پریکړه کړې چې نشه پریږدم.
شیشې ته مې دوام ورکړ، دغه تقریبا شپږ کاله کېږي عملي یم. ما سه بدا استفاده کړله، زه به کور نه تښتېدلم. مالیا مې ورور راپسې دی، مې پلار راپسې دی، مې تره راپسې دی، بس کور ته مې بیخي مراجعه نه وه.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې جان محمد غواړي د خپل مال زکات ملا امام ته ورکړي، خو هغه یې نه ترې اخلي. دا چې ولې دلیل به یې په ډرامه کې واورو.
د دې لپاره چې خدای مو په روزي کې برکت واچوي، اول زکات وباسه او بیا یې خرڅ کړه.
سمه خبره ده، خو چا ته به یې ورکو؟
مسجد ملا صاحب ته به یې ورکو. ملا صاحب زبون کلی ته نوی را کډه شوی دی.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې پروان میلادي کال کې د تریاکو له درکه د تریاکو ګټه له 400 میلیونه ډالرو څخه 3 میلیارد ډالرو ډیر لوړ شوې ده. د ملګرو ملتونو راپور ښیي چې پروان میلادي کال کې وچکالي د دې لامل شوې چې په افغانستان کې د تریاکو تولید شپږ سلنه ډیر شي، خو د تریاکو د بیې د لوړوالي له امله د بزګرو او نشه یي موادو د کاروباریانو عواید 3 میلیارد ډالرو ډیر شوي دي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC څېړنې ښیي چې په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په سلو کې تر 150 ډیر شوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا سروې چې ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته ترسره کړې او د سیټلایټ په وسیله یې پایلې په تخمیني ډول چمتو شوي، د 1400 شمسي کال د عقرب څخه بیا د 1401 شمسي کال د سرطان تر میاشتې پورې وخت ښیي. د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلي چې په دې موده کې په افغانستان کې په 233 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوی و او د دې کوکنارو څخه 6200 ټنه تریاک ترلاسه شوی دي. خو د تیر حکومت او ملګرو ملتونو په وروستي ګډ راپور کې راغلي و چې په 1499 شمسي کال کې په افغانستان کې 233 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوی و. د طالبانو د حکومت مشرتابه د یو فرمان په اعلانولو سره د روان شمسي کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه د کوکنارو په ګډون د ټولو نشي بوټو کښت او نشي موادو تولید مانع کړ، خو په دې فرمان کې بزګرو ته اجازه ورکول شوې و چې د کال د لومړي فصل حاصلات راټول کړي. د یادونې وړ ده چې د لومړي فصل حاصلات راټولولو د روان کال تر جوزا پورې دوام وکړ. د کورنیو چارو وزارت نشي موادو سره د مبارزې منیت طرفدار رئیس مولوی حسیب الله احمدی وایي چې دوی د خپل مشر د فرمان ملاتړ کوي او د دې فرمان په عملي کولو کې بریالي و.
د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت په هیواد کې د نشه یي توکو د کښت په اړه راپورونه په مطلق ډول ردوي او موږ به هیڅ چاته اجازه ورنه کړو چې د نشه یي توکو کښت ترسره کړي.
د UNODC په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان 83% کوکنار د افغانستان په جنوب لویدیځو او 14% په لویدیځو ولایتونو کې کرل کیږي. په 1400 شمسي کال کې په افغانستان کې 14,800 ټنه تاریخ تولید شوی و، خو په 1401 شمسي کال کې د کوکنارو په کښ کې د 20% زیاتوالي سره سره یوازې 14,200 ټنه تاریخ تولید شوی دی. د یادونې وړ ده چې ملګري ملتونه د دې کموالي علت وچکالي بولي. د UNODC د وړاندوینې پر بنسټ که د دې لاسته راغلو تاریخو څخه هیروین جوړ شي، نو د 350 او 380 ټنو په شاوخوا کې هیروین ځینې جوړېدای شي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په روان شمسي کال کې افغان بزګرو د تریاکو له درکه 4.1 میلیارد ډالر ګټلي دي، خو په تېر شمسي کال کې د دې لارې یوازې 415 میلیونه ډالر ګټلي و. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تخوا د کوکنارو د کښت منع کول او تریاکو د بیې لوړېدل د دې عوایدو د ډېرېدو اصلي لاملونه بلل شوي دي. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي دا چې د کوکنارو د لارې دي افغان بزګرو دومره ډېر عواید ترلاسه کړي وي د ملګرو ملتونو له دې شمېرو سره موافق نه دی. دوی وایي تجربو ښوولې چې د کوکنارو د کښت څخه ډېره ګټه د کورنیو او نړیوالو مافیایي ډلو جیبونو ته ځي.
زما نظر دا داس ډیر دقیق خو به ځکه نه وي چې دیقان پخوا هم کرل او اوس هم کری. مسله دا ده چې کیدی شي دیقان او د دیقان سره یو ځای هغه نور خلک چې کار کوي هغوی هم یعنی مافیا اته د اوسنی حکومت خلک بخاری حکومت کې هم داسې و چې دهقانانو نه طالبانو ته ډیره ګټه ورتله او حکومت بعض چارواکي پکې دخیل و. هماغه مافیا اوس هم په افغانستان کې شته، د دهقانو سره یو ځای کار کوي.
د ملګرو ملتونو د نشي موادو سره د مبارزې ادارې اجرایی مشر میرمن ګاډاوی وایي بې وزلي د دې لامل شوی چې افغان بزګران د نامشروع اقتصاد په لومه کې بند پاتې سي. دا د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کموالي او د دې ناروا کښت څخه د بزګرو د ژغورنې دپاره دې له هغوی سره مرستې وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د تریاکو ګټه له 400 میلیونه ډالرو څخه تر 1 میلیارډ ډالرو ډیره شوې ده.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات ولایت ځینې اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې بزګرو ته د کوکنارو بدیل کښت ورکړي. دوی فکر کوي چې سخت کال په هرات ولایت کې د نشي بوټو کښت نه یوازې دا چې کم سوی نه دی، بلکې ځینې عوامل د دې سبب شوي چې په دې ولایت کې کوکنار له سره وکرل سي. د هرات ولایت اوسیدونکو داسې مهال د نشي بوټو د کښت د دوام خبره کوي چې شپږ میاشتې مخکې د طالبانو د مشرتابه لخوا د نشي بوټو کښت منع اعلان سو. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د هرات په ځینو سیمو کې تر وکلن ځنډ وروسته بیا کوکنار کرل شوی دی. د هرات ولایت ځینې اوسیدونکو د دې کار دلیل د حلالو زراعتي محصولاتو لپاره د بازار او موثره بدیل کښت نشټوالی او د دې ترڅنګ د تریاکو د بیې لوړوالی بولي. د هرات ولایت یو اوسیدونکی شریف زاده وایي په روان کال کې په هرات ښار کې متعدین ډیر شوي او دا وضعیت ښیي چې په هرات کې بازار ته د نشي موادو رسول ډیر شوی دی.
امروزه ما شما شاید ازی هستیم که به جایی که
نن موږ او تاسو وینو چې له بده مرغه د دې پر ځای چې د نشي بوټو کښت کم شي کېدای شي چې ډیر شوي بي. د معتادینو ډیروالی د هرات ښار پر واټونو سړکونو او ګلدانونو باندې د معتادینو لپاره حضور څخه اټکلولای شو.
د هرات ولایت وسیدونکو وای په دې ولایت کې له پخوا څخه بیا تر اوسه پورې یوازې زعفران بزګرو ته د بدیل کښت په نوم معرفي شوی چې پورسته یو کلون کې زعفران هم چندان کورنۍ او بهرنۍ بازار نه لري. د هرات ولایت یو وسیدونکو سید ادریس حسیني د زعفرانو پر کښت د ټینګار تر څنګ وای چې باید د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره بزګرو ته د رنگارنګ بدیل کښتونو اسانتیا برابر شي.
باید زراعت مسؤلین او هغه څوک چې د زراعت په شغل بوختي هغوی یو بلې خوا ته وهڅول شي، مثلا زعفران یا بل داسې بوټی چې د کوکنارو ځای ناستی وي.
د طالبانو مشر سکال د حمل په میاشت کې اعلان وکړ چې د نشي بوټو کښت، د نشي موادو تولید او نشي موادو د ټولو ډولونو قاچاق منع دی. دغه ډول د طالبانو حکومت په وروستیو اونیو کې له رسمي شمیرو پرته اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی. د هرات ولایت د امنیه قومندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي چې د هرات ولایت په ولسوالیو کې د نشي بوټو د کښت ویجاړول دوام لري.
د هرات نورس ولسوالۍ د اکثریت ولسوالۍ کې موږ شش کال ډیر تاریخ تقریبا د 15000 جریبه مځکه په شاوخوا کې موږ دا تخریب کړی ده او زموږ عملیات وسم جریان لري.
موږ د کوکنارو د بدیل د کښت په اړه د هرات ولایت زراعت ریاست له چارواکو سره اړیکه ونیوله، خو هغوی زموږ سره خبرو ته حاضر نه شول. په هرات ولایت کې د کوکنارو د کښت، تولید او بازار ته د نشي موادو رسولو په اړه داسې مهال د خلکو اندېښنې راپورته کیږي چې په دې ولایت کې خورا ډیر معتادین اوسیږي او ډیری هغه معتادین دي چې په ایران کې معتاد شوي. د ایران حکومت هرات ته راشړلی او دلته استوګن شوي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د هرات ولایت اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې بزګرو ته باید د کوکنارو بدیل کښت ورکړي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میلو وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. معتادین د درملنې پر مهال د زهر ایستلو تر پړاو وروسته د بیا رغونې پړاو ته داخليږي. په دې پړاو کې ارواپوهان یا روانشناسان د دوی د رواني ستونزو حل لارې لټوي، د چلند د اصلاح هڅه کوي او مشورې ورکوي. دا چارواپوهان او اجتماعي کارکوونکي له معتادینو سره د کار کولو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د معتادینو سره کار کول د نورو ناروغانو په پرتله کومې ځانګړنې لري، په دې اړه مو له ارواپوه رامش رحماني سره مرکه کړې چې له 8 کالو راهیسې د معتادینو د درملنې په یوه دولتي روغتون کې د ارواپوه په توګه کار کوي، او په پیل کې مو پوښتلی چې ولې یې له معتادینو سره کار کولو ته زړه ښه کړ.
معتادینو ته دلته چې راځي اکثرا رواني مشکلات هم لري او د چلند مشکلات هم لري، چې کورنۍ سره بد چلند کوي، جامعه سره بد چلند کوي. اما کار د کانسلنګ په برخه کې ده او دغه چلند ورسره کار کوو، نو هغه په ګروپو کې تنظیموو. هر سړی عمل ته کینی ورسره بیا غږیږي تر څو چې دغه مشکل حل شي.
ولې دې په دې برخه کې کار کول غوره کړل؟
دویم صنف د پنتون ومه، امون کور عربي شوانزي شاته و، او هر ورځ تیرې دم له پولیسو وختینه و مې کته چې دا ځوان ناز ده، بس تنه یې اخیستې ده او په لاس کې یو ټوټه ډوډۍ په لاس کې و، او بیا زی 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 په خپل نشه باندې زی، بیا جګیږي، بیا یو مړې ډوډۍ خوري، بیا یو زرخ کوي ځان ته. هلته زړه مې وسوځېده، مالی هی کاش ما لاس نه څه راتله چې دوی ته مې کاوه. بس هماغه و یو آیډیا را ته خلق شو، عمل هماغې جینه هله 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 تر څو له پنتونه خلاص شوم، بیا یو فرصت ایجاد شو ماته، دلته راغلم او اوس ډیر خوشحاله یم کار کوم.
تاسو چې ډیر خوشحاله یم دلته چې کار کوم، دلته د خوشحالي راز په څه کې ده؟ ولی خوشحاله له معتادینو سره په کار کولو کې؟
دوی ډیر یو رنج دیده، یو ډیر ضعیف طبقه ده او ډیر فقیر طبقه ده، او هر چا ورته په حقارت ګوري. زه غواړم چې دوی په خپل په پخا باندې ودرم او جامعه ته بیرته تقدیم کم. دغه ډیر راته خوند ورکوي چې یو ورځ زم او یو کس چې په خوا د پولیسو سختي لاندې وو، اوس وتلې ده جامعه کې، کراچی لري یا دکان لري یا انجینیر ده یا ډاکټر ده یا نقاش ده، خپل کسب کې اخته ده او نور مواد شاته یې خیده. دا ډیر راته خوند ورکوي.
تاسو ویل چې دا راته خوند راکوي چې یو کس چې پخوا معتادو په بد حالت کې ملیدلی و، اوس یې په ښه حالت کې وګورم. د یو چا په اړه راته کیسه کولی شي چې دغسې حالت خراب حالت کې دراوړی یې، تا دې بیا وروسته سوی وي او کاروبار یې روان وي او ته ورسره مخامخ سوی؟
یو کس له غزنی نه راغلی و، نوم مې نه اخلمه ځکه چې بیا زموږ مسلک اجازه نه ورکوي. شیشه یې مواد استعمال او دومره حالت یې خراب و چې هیڅ ځای جوړ نه و، روغ نه و، ټولې شکولې و پورته کې. بیا یو میاشت مکمله دلته زه کیس منیجر وم، یعنی د هغه مسؤلیت ما ته و. د هغې مې تداوی که پښه یې جوړ شو، پښه یې چې جوړ شو وروسته هله 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 تداوی مې وکړه، یعنی درې میاشتې دلته پاتې شو ما سره. درې میاشتې وروسته چې رخصت شو له دې جینه تر څو چې کابل کې و فالو اپ ته راتله، بیا له کابل نه چې غزنی ته لاړه ټیلیفون راته کاوه، او تر هوسه پورې هم چې ورسره اړیکه لرم. اوس خپل کورنۍ سره ده، څلور لورګانې لري، دوه زامن لري، او ښه خپل ژوند کې خوشحاله ده، او لاسګاډي لري او په لاسګاډي کار کوي.
نو په دغه برخه کې کار کولو پر مهال له څه ډول ستونزو سره تاسو مخ شوئ؟
د احتیاط په برخه کې خو بیا هم ډیر ستونزې بیا ډیرې، ځکه چې یو سړی ټول ابعادونه ضعیفي، له ټول ابعادونه یې خراب شوی، او خرابو خلکو سره چې ګرځېدلی یا په کل کې چې ووایو داسې ډیر واقعات شوی ده. یو ورځ مونږ د ښار له مخې نه کوم جی ډیر چې معتادین تجمع کول عمل ته لاړو، چې ځینې کسان چې راځي په موټر کې کینو رایولو. هلته لاړو، یو کس راغی ویلې زه غواړم چې ځان بستر کړم. مالې راکړه لاس دی. دا چې وکته ډیر خوشحاله سو، یعنی د ناامیدی په حالت کې یو امید ورته پیدا شو. دا امکانات مې ورته ټول تشریح کړه، مالې ډوډۍ درکو دی، کالی درکو دی، امام لرو، دا لرو، دا لرو، دا پروسیجر مې ورته تشریح کړه. دا اول راته راضي شو، ویلې راځه. دا چې راتلو په لاره کې په فکر کې خدا زه څه وګرځید ما تم نه وای چې موافق نه یم نه غواړم چې ځان بستر کوم یعنی څنګه لاخ لنه وګرځم یا چاړه په بل جب کې وو یو لاس یې ما لاس کې وو بل لاس یې جب کې وو ک چاړه غل وستلې ده ډایرک را باندې واره وک لگ و لگ دا دا وزارت داخلے کسان منسر وہ منڈے وہ دا کس لا سے چاڑوی نہیں ویلا ویلے چکے وا لکا وے مارا بزور گرفتا مارا می برا وہ تمہیں کنا وہ تمہیں کنا اما کا یو ڈیرا خطرناک آدھ سو اسی نور ڈیرا دسے رہا تھا پیچھے وے دا خو دا یو اس پہ سین
معتادین خو خلق ٹولن کی پیغور ور کے اسی تھا معتادی اگر کسان سی پدی برخه کی کار کوي هم ځینی خلک وایي دا پرې د پوډریانو ډاکټر دی د موتادینو ډاکټر دی کله دغه شی حالت سره تاسو مخسوی یاست
ډیر مونږ ورته ستګما وایو دغه پیغور ته او دا لک ځان لري نیسی او ما مونږ داسې ستګما ګوري او لک پیغور خامخه خوشی کا د ډاکټر چزه راګرځي دا پوډریانو شاته زی د پوډریانو قصې کوي
په دومره وخت کې ستاسو دوی سره کار کړی څه دي چې نږدې کړی دي
یو شی چې غټ شی ده چې ما ور نږدې کړی دی دا چې مخدره مواد ډیر رانګر شی ده او هر چا چې ورته ځي بس حالت له دوی نه بدتریږي او خوشو چې زه په دې څنګه کې راغلم کنه خداس دا ما څومره موادونه خپل ځان باندې تجربه میکوم در دې پر څنګ پوښلم چې مخدره مواد څومره ورانګر شی ده
ترونه اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی د لغمان ولایت مرکز مهترلام اوسیدونکو خاصدار په پاکستان کې په نشئی ګولیو موتات شو کله چې افغانستان ته راغی یو ملګری په چل په خخه موتات کړ چې د شپږو کالو راهیسې همدا د خخې نشه کوي خاصدار وایي چې د نشئی له عمله له کوره ووتم خو یو میاست ورسته مې بڼه دومره اوختي او دومره خیرنسوي وم چې خپل پلار هم نه پیژندم دا چې خاصدار څنګه موتات شو او د نشول عمل څومره زیان و راوخته دا بخپله د دل خلې واورو
زه پاکستان کې اومه ګولې یو رقم ګولې په نوم د رښتول په پیښور کې بخر سیدلې د نشې ګولې هغه مال ته استفاده کولې ما په پیښور کې خپل ما سره د وړي موټسیکل وخه کاچا کې مالونه مې وړل کار مې جوړو دا ورونه به مکار نه کو بس د کور راخر نه زوی د پلار ز خپل ما بس دا غلطه چراله مو دغه سی بس یو ټو کرا باندې وسول شو نا مرد انډیوال مې ودی پولیسو خته په سر ودرې نه د شمال مې دی پازیت نه ولاو ما دی انډیوال مې راتوی راتراس و تا باندې وځي چر شو نه خشه وس کوم ما له چر شو نه خشه بچي سګور مزا شیشه را باندې وس کله بس پاغي ورز سه مو چی بیخي بس خټه مو مخ چوستم ما له دغه بس راځان چر سپری د مال لامولونی سه شیشه ته مې دوا مور کو دغه تقریبا شپک کال کې عملی مو سلو 500 شپک 100 روپے ورز پیدا ګیرو ما 225 سل بم کور کور نور بم پټیکړه خپل نشیته نور سم ټکو ټکو پیدا کول هغه بم پی ویل بس انډیوالانو دوستان واغوی بم رات لاغوی بم مونږ نشا کول دا پس پس سوین کراچی مې خرڅ کړل بچ کراچی مې خرڅ کړل پلان مې پوښي دا سړی عمل لري بیا ورته خلګو ویل چې دا پلان کیږي کې کینی پلان کیږي کې دا خلګو سره کینی نشي کې دا کې دا کې او زوی د کشپخانی ته کې سیادت به جوړ سی او کني کې راځان لیونه کیږي چې بس د ما سه بادا استفاده کړل زه به کور نه تښتېدلم مالیا مې ورور را پسېدا مې پلار را پسېدا مې تر را پسېدا بس کور ته مې بيخي مراجعه نه و زه تقریبا د سه اندازې ته ورسېدم چې زه یو نیمه میاش کور ته لاندلم زه یو جی کې ناسم مانه شکه ولم د سه مو چې بيخي دا پلار مې چې ولیدلم بس پلار مې زه پاغي مو ده کونه پیژندل انډیوالان مې شاو خانه سودا وې د ما زوی نه ده بس زور ته پامغه ټیم کې بزړا سوم چې بزړا سوم بس هغه زو پیژندل مې چې دا خو مې اختیام زوی ده یاغې نه باد بیا ولم کور ته حالات مې ډیر خراب سو په دې مغز باندې ما ډیر سخت تاثیر کړو بس یہ خبر ابھی منگ تکور کے منگا وہ بدل گئے ربا شیشے ماتے کا کلب ہے پیسے ران کر بس دا کا رکو مور سارا جان جا رکو پلا سارا جان جا رکا بس دا کا مشکلات منگ تلک پیخ کڑے ہو چراؤ بہ وطن مجھے پیسے بنا رہا کولی شیشے بہ میں کور ماتا ہو رہی دس ورز رابا نے راگل خود سے شے کور مور میں شکر الحمد للہ تروسا پورے نہ دخرس کرے دا کا سر میں میں یو ورځ مو په شیشه باندې وو د سر باندې مینه را ماته سو بس مور مې 200 روپے راکړې زو کور نو زو سر مردم په لاس سر کو چار سامل کې بس دوستانو سره د څو غم او خادي بس واغې تبم نتلم بس کلار به کور ک پروتم پلان مې راتوي دې شیر ته مزه بس کلار مې کور ک پرې وز عمل بنم کو اوس مې تسیم نه ولې خپل ځان جوړ کوم یو پر میدان شهر کې 2015 سال خورزه مې کوټه کلپی تیر کړې ده تقریبا 15 سال خورزه ما کوټه کلپی تیر کړې ده ماته به دې درازې د لندن به ماته ډوډۍ راکوله دی باندې به نه دا پر خودم سلور سال خورزه بعد ما مر په سر ګولې ده لاله نه نه برت موانه خو هغه په دې ځای په زور به ولا ومه کني شم نه کوله زون بم جوړ اوس بم خزه اولاد بم ورونه بم خوشاله ول پلار بم خوشاله خورګان بم خوشاله اوس خود سیو چې بیخین اعتبار مې چا خبره په سل پیسه دو کې لس پیسه د مونږ اعتبار اوس کور کې نه لرو
په دې نه لرو چې یو پیر اسلحه نسو دوه پیرې نسو درې پیرې نسو دا مې اتم بستر ده چې زه بستریږم.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د جان محمد د خپل جماعت ملا صاحب ته د زکات پیسې وروړي، خو ملا صاحب دا زکات نه مني او ورته وایي چې دا پیسې حرام دي، ځکه چې کاروبار یې حرام دی. دا چې جان محمد د څه شي کاروبار کوي او ملا صاحب ولې دا زکات نه مني، دا به په ډرامه کې واورو.
تو دیگه زو گرم چی دست پای ولی غاپی دستی نیوی چی خدای مکنه کور تا غال را غالی وی
کسی چه خبره دا چی پده نیماش پا که بونگی گی
سپی غپل ما چی ویل کور تا غال را غالی دی
وی دا چه غال من نشته سپای خواسی هم غاپی پریگ دا چی خوب و خوی اوسترگه
و سریا زو خودی را ویریگم
لچشی ویریگی
ویم دستی نیوی چی غال راشی او کور مو راست پیده کی
غل به څه شی راڅخه یوسي
وایم داسې نه وي چې غل راشي او تریاک راڅخه یوسي
نو تریاک خو زموږ د کلي په هر کور کې پراته دي
نه پوهېږم زه ډېره وېرېږم له کومې ورځې راهیسې چې دا غم لړلې تریاک د کور ته راغلي خوب نه راځي
هېڅ هم نشته آرامه ویده شه
و سړیا که زما منې دا غم لړلې تریاک زر خرڅ کړه
ولې یې خرڅ کړم اوس خو ارزانه دي
ارزانه دي که ګران اسی له کور اورکه
سماته سباته به خرج کوم نور څه وای
د دې لپاره چې خدای مو په روزي کې برکت واچوي اول زکات وباسه او بیا یې خرج ک
سما خبره ده خو چاته به ورکو
مسجد ملا صاحب ته به ورکو ملا صاحب زبون کلی ته نه وای را کډه شوی دی ضرورت ورته لري
سماده زکات به ملا صاحب ته ورکو اوس خو دې خوله بنده ک ویده شې زتی
سماده ویده کیګم
الله اکبر الله اکبر الله اكبر الله
عام الا من ضريع لا يسمن ولا يبكي
مولوي سيب سلام عليكم
وعليكم السلام جان محمد بخير راشي
خير وسي مولوي سيب يوم مشوره مدر سره کوله
خا مهرباني وک دسي شي مشوره در سره کوله
ما ویل د دې لپاره چې مال می پاک شي او خدای پکې برکت واچوي باید اول زکات وباسم
دا خو ډېر خنیت کړی دی رښتیا هم چې د زکات ورکول سره مال پاکيږي او خدای جل جلاله برکت پکې اچوي
ما ویل چې دا زکات به تاسو ته درکم زکات تاسو زموږ جمعه ته نوی راغلی یاست او ضرورت به ورته لری
دا مهمه نه ده چې زکات دې ماته راکول شي مهمه دا ده چې باید زکات به وزلو خلکو ته ورکول شي
نو تاسو خو هم به وزله یاست دا زکات به تاسو ته درکم
خاصمه ده ماته راکه خو دا راته وایه چې د څه شي زکات ده
د تریاکو زکات ده
څه شي د تریاکو زکات
هو د تریاکو زکات
ته نه خبر چې د تریاکو زکات حرام ده
نه ولا زه نه هم خبر زموږ په ولسوالۍ کې اکثره ملایان د تریاکو زکات اخلي زموږ پخوانی مولوی صاحبان د تریاکو زکات اخیسته
خیر ده که تر اوسه نوې خبر زه به دې خبر کم زکات په مال کې وي او په اسلام کې مال هغه شي ته ویل کیږي چې حلال وي خو تریاک حرام دي ځکه یې زکات هم حرام دی
نو دلته خو ټول خلک تریاک کوي او ملایان زکات خوري
یو د خلکو رواج دی او بل د اسلام خبره ده په اسلام کې د کوکنارو کرل د کوکنارو له بوټي څخه تریاک ټولول تریاک ساتل د تریاکو کاروبار کول او د تریاکو استعمال مطلق حرام دی
ولا مولوی صاحب زه خو نه هم خبر ما خو فکر کاو چې ملایان زکات اخلي نو کښت به هم حلال وي.
نو ولې ته دا په لکونو ځوانان نه وینې چې د همدې تریاکو او هیروینو له خاطره په نشو اخته دي؟ هم د خدای عبادت ځینې پاتې دی او هم د خپلو کورنیو او ټولنې د اوږو بار دي.
رښتیا هم دغسې خو ده، زموږ په کلي کې هم څو پوډریان شته.
ګوره، موږ او تاسې الحمدلله مسلمانان یو، اسلام وایي